د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو یو بل خبرونه پیل شوه. د خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړی دی. په څو شېبو کې زما همکار مرسل ځاځی د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاڅونوال وژلي دي، او په فرانسه کې چارواکي ویریږي چې د کووید 19 په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی ښایي د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د پیل نښه وي. دا و د خبرونو سرټکی. اوس په موکړی بشپړو خبرونو ته. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري ډول په کابل کې جوړه شي، د دې لپاره پلان شوی ده چې مرستندوی هیوادونه وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه په برخو کې څه کړی دي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادۍ رادیو ته ویل د دې غونډې لپاره ټول لوجستیکی او تشریفاتي تیاری بشپړې شوې او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوې دي. خغلی مسجدی وایي ګډونوال لیوال دي چې د جنیف کانفرنس د دوړخیزو ژمنو په اړه خبري وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د دې غونډې قربانه بعد افغانستان د مالیه سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د 2000 کال د پرختیایي کانفرنس د جوړیدو په چارو کې د فنلند ځانګړي استازي وي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاڅونوال وژلي دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادۍ رادیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د مرکز ترین کوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې.
ضرور تنه همکاران خپل شهادت رسولې دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاتون کوون کې د ډلې او سلا او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړې دي. یواره د رنجر ته اور ور کړی.
د بادی پوینا امنیتی پوستیتا مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي او حالت اوس تر کنټرول لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې تیره شپه په دوه موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري وژل شوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې چې د ګریش پر لومړی نمبر لویه لاره شوي څو تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلی ځواک وایي چې په چاودنو کې د ملي اردو پوستې اورانې شوي، خو مرګ ژوبله یې ځکه لږه اړولې ده چې سرتیري مخکې له حملې خبر و. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د دې لویې لارې پر امنیتي سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کیږي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څونه وروسته لدې چې ډیری هیوادونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، په ځینو اروپایي هیوادونو او له هغې ډلې په فرانسه کې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. له دې سره دا اندېښنې هم په زیاتېدو دي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له څه نه څه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ناروغۍ نوې څپه راروانه وي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن یک شنبه د جولای په شپږویشتمه په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي د 14 اونیو په ترڅ کې د کووید 19 د مواردو له کمیدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې کووید 19 نږدې 1,500 کسان وژلي دي، پرون په دوهمه ورځ د ورځې له 0 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې 200 کسانو یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. که څه هم د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د معترضانو د آرامولو لپاره تیره اونۍ څو وزیران بدل کړل، خو بیا هم له 1,000 پرله پسې ورځو راهیسته دا مظاهرې روانې دي. مظاهره چیان وایي چې یوازې د ټول حکومت استعفا د دوی قناعت ترلاسه کولای شي. مظاهره چیانو په خپلو پرونیو غونډو کې نارې وهلې چې استعفا او مافیا، او ځینو یې د پلازمینې صوفیه په مرکزی برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خواته رومي بانجان او د تشناب کاغذونه گزار کړل. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې لوی څارنوالۍ د جولای په 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه وهله. وزیره چان وایي چې دا چاپه پر ولسمشر رومین رادیف د حکومت او لوی څارنوال حمله ده. ولسمشر رادیف د دې حملو په برخه کې د مظاهره چانو ملاتړ کړی او له حکومت څخه د مافیایي کړیو د ایستلو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږو ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالت په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د اتیا کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر